دا ماشاءالله رادیو دا وز نجیب امریم پر اوسته خبری غړی کې ساسو هر کله کوم په دې یو ساته خبرونه کې بیلا بیل ریپورتونو تازه ورکل شو همدارنګ په سر کې بدر ته خبرونه لرو چې زمو همکار احمد الله به تاسو ته وړاندې کوي. دا خبرونه تر شپږو بجو پورې دوام کوي نو که وخت لري را سره پاتې شي د پښتونخوا سیمې او نړۍ له حاله ځان خبر کړي. مایکس فارم خپل همکار احمد الله ته.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. سرچینی وایي پاکستان حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان دولس بندیان خوشی کړی دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د اومیکرون غنې لومړی مشکوک کیس مخې ته راغلی او سی پی جی ویلي په 2021 زیږیز کال کې په نړۍ کې د زندانی خبریالانو شمیر یو بل ریکارډ جوړ کړی. د خبرونو تفصیل. ایوی سرچینی مشال ویډیو ته ویلي چې پاکستان حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان دولس بندیان خوشی کړی دي. حکومت او طالبانو د نومبر له 9 نیټې څخه یو میاشتنی اوربند اعلان کړی وو چې نن یې موده پوره شوه. دا د دوانو غاړو ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه ده. طالبانو د سل بندیانو د خوشی کولو شرط وړاندې کړی وو خو په قبایلي سیمو کې ایوی سرچینی پرون مشال ویډیو ته وویل چې حکومت د دسمبر په 9 په جنډوله کې ساتل شوی دولس بندیان د افغانستان پکتیکا ولایت ته انتقال کړل چې هلته یې تحریک طالبان پاکستان ته وسپارل. سرچینې زیاته کړه چې په خوشی شوو کې د طالبانو مهم کسان نشته خو په راتلونکو څو ورځو کې به نور طالب جنګیالي هم خوشی شي. حکومت او طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ منځګړتوب کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې لومړی مشکوک کیس په کراچۍ کې مخې ته راغلی دی. د سند صوبې د صحت وزیر ډاکټر ازرا پچی هونن سهار په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په مشتبه توګه یو 50 کلنه ښځه د اومیکرون نه متاثره شوی او د جینیاتي مطالعې وروسته به یقین سره ووایي چې دا کیس د اومیکرون دی او که څنګه. د نوموړې وینا وه چې یاد وایرس نه هغه خلک زیات متاثره کیږي چې واکسین شوي نه وي او متاثره شوي زنانه هم واکسین نه دي کړي. تیره میاشت په لومړي ځل په جنوبي افریقا کې د کرونا وایرس دا نوې بڼه راپیدا شوه او په تیزۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. رپورټونه وایي چې د نوې بڼې د ناروغۍ علامې د پخوانیو هغو په پرتله شدید نه دي. په سوات کې په یو ټولګندیزه غونډه کې غوښتنه شوې چې حکومت د لژمنې سره سم د ملاکن ډیویژن له خلکو ټیکسونه نه اخلي. د سوات ټریډ فیډریشن یا سوداګرو اتحادیې لخوا پرون رابلل شوې غونډه کې سیاسي ګوندونو، ترانسپورټرانو، وکیلانو او د هوټل مالکانو اتحادیې مشرانو ګډون وکړ. غونډې ته د سوداګرو اتحادیې مشر عبدالرحیم وویل
2023 پورې باقاعده د پیار یو نوټیفیکیشن زموږ سره دی چې ملاکن ډیویژن د هر قسمه ټیکسون نه مستثنا دی. خو د دې باوجود چې کوم دی د بیجلی په بینو کې، د ټیلیفون په بینو کې، د ګیس په بینو کې، برانډډ کمپنیانې، کوریر سروس ټول زموږ انکم ټیکس، سیل ټیکس، جنرل سیل ټیکس چارج کوي.
خو په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ملکن ډیویژن مشر او د صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم د دې غونډې په خبرګون کې پرون مشال ویډیو ته وویل حکومت په خپل ژمنه ولاړ دی او هڅه کوي چې د 2023 زیږیز کال هخوا هم ملکن ډیویژن له ټیکسونو مستثنا کړي. مدني فعال او خبریال نزار یوسفزی نن مازیګر د سوابۍ په شامنصور سیمه کې په خپلې پلرنۍ یادیره کې خاورو ته وسپارلی شو. د نوموړي په جنازه کې د سیمې مخورو، د عوامي نېشنل ګوند ځنو چارواکو، ګڼو ادیبانو او شاعرانو ګډون وکړ. نزار یوسفزی پرون ماسخوتن د زړه د دورې له وجې په حق رسیدلی و. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان په ګډون ځنو پښتنو سیاستوالانو، د پاکستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو او د نوموړي مینوالو پر ټولنیزو رسنیو د هغه په مړینه خفګان څرګند کړی او د پښتو ژبې، ادب او کلتور لپاره یې د هغه خدمتونه ستایلي دي. نزار یوسفزی د ایوی اوږدې مودې راهیسې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ژوند کولو او څو ورځې وړاندې د خپل ورور د مړینې له وجې سوابۍ ته ورغلی و. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټۍ یا سی پی جی په یو راپور کې ویلي چې په 2021 زیږیز کال کې په نړۍ کې د زندانی خبریالانو شمیر یو بل ریکارډ جوړ کړی چې د مطبوعاتو د ازادۍ د مدافعینو لپاره په ځانګړې توګه یو تور کال و. سی پی جی نن په خپل یو راپور کې ویلي په روان کال کې د هغو خبریالانو شمیر چې د خپل کار له امله زنداني شوي 293 ته رسیدلی چې یو نړیوال ریکارډ دی. په 2020 زیږیز کال کې دا شمیر 280 و. دا پرله پسې شپږم کال دی چې سازمان لږ تر لږه د 250 خبریالانو د بندي کېدو قضیې ثبت کړي دي. دې ترڅنګ د 2021 زیږیز کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې 19 خبریالان د دوی د کار په غټ کې وژل شوي. په راپور کې ویل شوی په 13 نور خبريالان په داسې ډول مړ شوی چې دا لا معلومه نه ده آیا دوی د خپل کار لوجه په نخښه شوی او که څنګه. دا شان سخت کال 3 نور خبريالان له جنگزپل سیمو او 2 د لاریونونو پر مهال د راپورونو ورکولو پر وخت وجل شوی. دا دریم کال دی چې چین په پرله پسې توګه د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ تر ټولو بد هیواد پاتې دی چې 50 خبريالان پکې زندانی دي. دا اتر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
احمد الله چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو زموږ د دې خبرې غړي ځنی مهم رپورټونه دادي. د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربان له تازه صورتحال مو خبرو. د شفافیت نړیواله اداره وایي ډېرې پاکستانیان ګڼي چې له پولیس وروسته عدلیه زیاته درغلی کوي خو یو پخوانی قاضي له دې سره متفق نه دی.
اس طرح کی بات سامنے نہیں آئی کہ کسی جج نے پیسے مانگے ہوں یا کسی جج کو پیسے دے کر کے کوئی فیصلہ حاصل کیا گیا ہو.
د سوات د پولیسو د یو مشر دنده له دې وجې ځنډول شوې چې په هجړهګانو د شوي تشدد مخنیوي کې پاتې راغلو. فیصل آباد کې په ډک بازار کې د زنو میرمنو بې ستره کولو اندېښنې راپارولې دي.
اول خو به دې ذرا نه ودا شکار نه کړی چې دوی غلا کړی دا کو بل فرض دی غلا وکړه په دکان کې. نو بے ناری نه ولا دانه دا په کار کې تاسو دغه نه جامې وباسي دا بالکل د شراب خلاف ده.
پاکستان کې زنو خلکو ته د کورونا دریم واکسین یا بوستر شاٹ ورکول کیږي.
پاکستان کې خو 30% هارډلی چې د خلک ویکسینیټ شوی دي. نو موږ لا فوکس پکار دی چې ویکسینیشن چې دا پرایورټی ده. نو پکار دا ده چې کم چې حفاظتي اقدامات دي هغه باندې عمل وکړي چې سختۍ سره.
یو نړیوال رپورت وایي 90% پاکستانیان وایي چې په اوسنی حکومت کې ژوند له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخامخ دی. په دې اړه رپورټ لرو. نور رپورټونه هم راسره دي نو راسره پاتې شي. راځو د خبرونې لومړی رپورت. د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د نومبر له 9 څخه یو میاشتنی دزبندی اعلان کړی و چې نن یې وخت پوره شو، خو تر دې دوه ورځې وړاندې حکومت د طالبانو 12 بندیان خوشی کړل. دا خبره یوې سرچینې مشال لړیو ته کړې ده. حکومت او طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلي. دزبندی او د طالبانو خوشی کېدل د دواړو غاړو ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه ده. حکومت وایي چې د مذاکراتو له لارې غواړي په هیواد کې سوله راولي. د مشال لړیو همکار داود خټک هغه لومړی خبریال دی چې طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو خبرې په ډاګه کړل. د طالب بندیانو د خوشی کېدو نور تفصیل عبدالحی کاکړ له نوموړي څخه پوښتل.
په 8 دسمبر باندې د طالبانو 12 کسان چې دي دا د پاکستان د بند نه خلاص کړل شوي دي، او دا په داسې وخت باندې خلاص کړل شوي دي چې که تاسو ته یاد شي نو طالبانو 13 میاشت او بیا د پاکستان حکومت د ډزبندۍ اعلان کړو، او د هغې ډزبندۍ لپاره دی یو میاشت وخت ورکړو.
دغه خبره چې مشالې ډو کوي نو سرچینه یا د دې کاروالې څه دی؟
دا تر ډیره حد پورې کړی ده. بلکې زه به تاسو ته دا ویم چې دا کوم کسان چې خلاص شوي د دې نمونه هم مخې ته راغلي دي، خو هغه به تاسو په میډیا کې ونه ګوري، او په هغې کې څه کسان چې دي دا د باجوړ دي، یو کس نیم پکې د سوات دی او یو کس نیم پکې د وزیرستان دی. نو د دې خو تر دې حد پورې دویم کاروالی د دې دا دی چې که بل فرض دا خبره رښتیا نه هم راځي نو بیا د یو طرف یا د بل طرف نه د دې دا ویل شي چې دا خبر نه دی سم، او تاسو نو په دې ټول ورځ کې د دې داسې خبره مخې ته رانغله.
نو په دې کې څوک مهم طالب جنګیالي دي کنه دا عام دغه دي؟
ګوره که مهم مونږ داسې کسانو ته وایو چې هغه د طالبانو سپلو یا اوده باندې پاتې شوي دي، که هغه په سوات کې دي یا وزیرستان کې یا مومندو کې، نو تر اوسه پورې په دغه کسانو کې داسې یو نوم نشته دی چې هغه څوک وایي چې یاره دی ډېر مهم کس و یا کمانډر و یا یو لوی لیډر و د طالبانو. البته دا ممکنه ده چې دغه کسان داسی د درمیانی درجی یا دا غینه هم کم خطر چوی دا اغی که دا غی کسان ویدی. البته دا ممکنه دا چه پراتلون کی که داسی یو سو کسان را خلاص کرد شی چه آغا مهم مهم وی.
نو لده سر داو تخطک صرف دا دولس کسان سی خلاص شوی دی دا لکم زای زخا کم زای تولد سوی دی؟
د سرچینو په وینا دا کسان په جنډولا کې وو، او دا د جنډولې نه خلاص شوي دي. بیا دا د انګور اړې د لارې د پکتیکا توړل شوې دي او بیا په پکتیکا کې د کسان چې دي د طالبانو چاغه کومه د خبرو اترو کمیټه د اغه ته د حواله کړل شوې دي.
شاخري پښتنه کوم چې تاسو په سر کې ذکر وکړئ چې دا د هغو مذاکراتو برخه ده یا ډزبندۍ چې ډزبندیم پکې شامل ده او هغه یو میاشت وه او نن پوره یو میاشت پوره هم سوله هغه وخت پای ته ورسېدی نو سرچینه یا څه دغه وایي چې دا ډزبندۍ حیثیت وسی
تر اوسه پورې خو داسې ښکاري یعنی سرګندېږي داسې چې د دې نه یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې د دې خلکو را خلاصول دې مطلب دا دی چې دا دواړه غاړې چې دي د پاکستان حکومت هم دا غواړي چې د دزمندې باندې نور هم عمل وشي دی باندې خبرې ترې په مخ کې باندې لاړ شي او داسې طالبان هم نو داسې ښکاري چې دی به دا خبرې په مخ کې بیا بلکې زه دا هم واضح کوم چې دا څه چې اوس روان دي نو دا هر څه شی یوازې دزمندې دا د امن چې کوم راضینامه دستخط کول دي دا غنه ده اوس چې دا ډزبندی سمره سمره پخېږي دا خبره ترې به اوس کیږي او اغینه پس په بیا چرته یو راز نیمنه دا بل یو وخت اخلي خو دې مطلب دا چې دی په دې خبرو کې نورم په مخکیزي په داسې وخت باندې دی دا خلاصې دل دې ته اشاره ورکړي چې دا په مخکیزي نورم
دا ماشاءالله همکار داود خټکو چې ویلې د پاکستان لبندا د تحریک طالبان پاکستان دولس غړي خوشی شوې دي. نور رپورټونو ته مخه کو. د شفافیت نړیوال ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي په پاکستان کې زیاتره خلک فکر کوي چې تر ټولو زیاته درغلي په پولیسو او عدلي کې کیږي. په پرونی رپورت کې راغلي چې د پاکستان خلک فکر کوي د محاسبې یا احتساب کمزوري او د پولیسو کمې تنخواګانې د درغلې لوی لاملونه دي. د پولیسو پخوانی چارواکي هم فکر کوي چې پولیس سرتیري د خپلو کورنیو ضرورتونو د پوره کولو لپاره رشوت اخلي. حکومت وایي د پولیسو په نظام کې اصلاحاتو ته دوام ورکړی دی. هلته د پاکستان مشر قاضي هم پر قاضیانو او وکیلانو ټینګار کړی چې خلکو ته دې په چټکۍ د انصاف رسول باوري کړي. د پامیر ساحل رپورټ اورو.
د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل ویلي دي چې په پاکستان کې زیاتره خلک فکر کوي چې د هیواد د پولیسو او عدلیې په ادارو کې درغلي تر ټولو زیاته ده. د ادارې د دسمبر پر اتمه په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د هغه هیواد زیاتره خلک فکر کوي چې تر پولیسو او عدلیې وروسته تر ټولو زیاته درغلي د ټیکو او د قراردادونو د داوطلبیو پر مهال کیږي. د روڼتیا نړیواله اداره وایي نوی رپورت یې د پاکستان د څلور واړه صوبو په بیلابیلو ښارونو کې د 2021 زیږیز کال د اکتوبر له 14 څخه تر 28 نیټې پورې د نظر پوښتنې پر اساس تیار کړی دی. په رپورت کې راغلی چې د نظر پوښتنې له ټولو ګډونوالو څخه 1.4% هغو فکر لاره چې تر ټولو زیات درغلي په پولیسو کې کیږي او 10.4% هغوی عدلیه یاده کړه چې په اند یې پکې زیات اداري فساد کیږي. د شفافیت نړیوالې ادارې د پاکستان دفتر وایي په تیرو شلو کلونو کې په هغه هیواد کې د درغلۍ یا اداري فساد په اړه 15 نظر پوښتنې کړې دي چې پکې وروستۍ هغه په 2019 زیږیز کال کې شوې وه. د هغې ادارې له تیرو 15 رپورټونو څخه په څلورو کې خلکو فکر کاوه چې د پاکستان د پولیسو په اداره کې تر ټولو زیات اداري فساد کیږي. محمد عزیز خان په 1990 لسیزه کې د بلوچستان او بیا وروسته د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر په توګه دنده ترسره کړې. د دسمبر پر 8 مشال راډیو ته ویل چې پولیس سرتیري زیاتره وخت له تاڼو بهر وي او له ولسي وګړو سره یې زیات سروکار وي، نو ځکه یې په درغلۍ کې د ککړتیا په اړه د خلکو رایا سمخکاری.
په دې ټولو سروې کې د خلکو خیال لاندې چې پولیس او عدلیه د ټولو نه زیات کرپټ ده. کنه د پولیس خو تعداد ډېر زیات دی، کنه په 100,00,000 کسان به یو ټول په سړکونو باندې به یو چې د خلکو سره کانټیکټ راځي، نو کیدی شي د خلکو ایکسپیرینس داسې وي عدالتونو کې په کچرو کې هم خلک وي عجتمند خلک او هلته ډېر زیات کسان ورته ولاړ دي د سهارې نه پیسې بهته واخلي. نو
عزیز خان زیاتوي په پولیسو کې د اداري فساد ختمولو لپاره نه یوازې د سرتیرو تنخواګانې زیاتول پکار دي، بلکې حکومت یې باید په بیرکونو کې او په پولیس لاینونو کې د ساتلو پر ځای ورته د استوګنې بندوبست وکړي چې هغوی له کورنیو سره ووسي.
زما سره یو رای لګي چې پولیس او فوج نه دی کنه، نو زه وایم چې کیدی شي دې سره فرق راشي چې پولیس والا کو په بیرکونو کې نه ودرېږي او د هغې دپاره کورونه یک پاپولیشن چې خپل فیملی سره اوسي کنه روزانه اوسېدله چې فیملی اکوموډیشن یې زما خیال دی د هغې اثر پرېوځي په دې دغه باندې تنخوا سره به هم پرېوځي ټریننګ سره به هم پرېوځي او د سوسایټي یو سدا پاور ور سره ډېر دی او تنخای نشته نو چې څوک ګوري نو بس د
پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې د پولیسو په نظام کې اصلاحات کوي. نوموړی اکثر د خیبر پښتونخوا مثال ورکوي او وایي د تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د هغې صوبې د پولیسو په نظام کې اصلاحات کړي دي چې ورسره سم د خیبر پښتونخوا پولیس اوس په ښه ډول ولس ته خدمات رسوي. اخوا د پاکستان سپریم کورټ سږ کال په سپتمبر کې وویل چې د 2021 زیږیز کال د اګست تر پای پورې په هغه عدالت کې تر 250,000 زیاتې قضیې د ځنډ ښکار وي. د عدالت په وینا د پاکستان په های کورټونو او ضلعي عدالتونو کې تر 1,00,000 زیاتې مقدمې د ځنډ ښکار دي. د پاکستان عدلیه وایي په مقدمو کې د ځنډ تر ټولو لوی لامل د ضلعو پر کچ د قاضیانو کمی دی. د هغه هیواد حکومت ویلی دی چې هڅه کوي نه یوازې د قاضیانو خالي څوکۍ ډکې کړي بلکې نور قاضیان هم وګماري. په عین وخت کې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ګلزار احمد هم په خپلو ویناګانو کې قاضیانو او وکیلانو ته تاکید کړی دی چې خلکو ته دې په چټکۍ د انصاف ورکول باوري کړي. مشر قاضي په تیرو وختونو کې په عدلي نظام کې هم د اصلاحاتو خبره کړې او زیاتوي د عدلي ټول کارکونکي باید د اداري فساد مخنیوي هڅې وکړي.
د پامیر ساحل په رپورټ کې مو واورېدل چې د شفافیت نړیواله اداره وایي ډېری پاکستانیان ګڼي چې له پولیس وروسته عدلیه زیاته درغلي کوي. وجیه الدین احمد د پاکستان د سپریم کورټ پخوانی قاضي دی او تر مخ کې د سن های کورټ مشر قاضي پاتې شوی. پامیر ساحل د دسمبر پر 9 له نوموړي سره مرکه کړې او ورڅخه پوښتلی چې د روڼتیا نړیوال ادارې په رپورټ کې پاتې دی کې د اداري فساد په اړه د خلکو نظر په اړه د نظر سره.
ایک تو بڑے محدود سروے ہوتے ہیں.
یہ خو نظر پشتونی خورا محدود وی. په دې نظر پشتنه کې 1400 کسانو ګډون کړي. نو د 30 کروڑ آبادی په هیواد کې د 1400 کسانو نظر د ولس درای اساسټوب نس کولای. دویم دا نظر پشتنه په یو وخت کې کیږي. که په مختلفو وختونو کې وسی په بیلابیلو سیمو کې وسی نو بیا د باور وړ بللای شو. تر کومې کچې د عدلي خبره ده نو د دې ادارې مختلفې سطحې دي. د مجسټریټانو یو سطح ده، په هغه کې مختلف مجسټریټان وي، بیا ځلې عدالتونه وي، ورپسې د های کورټ د سطحې عدلیه ده او بیا سپریم کورټ راځي. زه تر یو وخته وکیل وم او بیا قاضي سوم. د خپل وکالت وخت را ته یاد دی. زه چې وکیل وم داسې هیڅ مې ونه لیدل چې ګواکې یو قاضي دې له چا پیسې غوښتې وي او یا چا دې قاضي ته پیسې ورکړي وي او ورڅخه دې د خپلې خوښې فیصله اخیستې وي. داسې هیڅ کار هغه وخت نه وسوي. د نورو ادارو پرتله عدلیه بهتره وه او بل دا چې دا د پاکستان یوازنۍ اداره ده چې پکې د قاضیانو او نورې عملي شمیر له اړتیا کم دی. په نورو ټولو حکومتي ادارو کې له ضرورت زیات کسان کار کوي.
قاضي
صاحب، زه همدې خواته راځم. تاسې د ترانسپیرنسي انټرنیشنل د پاکستان د څانګې رپورټ په اړه خپل دریځ ورکړ. په همدې رپورټ کې یو خبر راغلی او سپریم کورټ هم کړی چې په سپریم کورټ کې تر 250,000 زیاتې مقدمې او په های کورټونو او نورو عدالتونو کې تر 1,00,000 زیاتې قضیې د ځنډ ښکار دي. آیا د دې ځنډ لامل په عدالتونو کې د قاضیانو کمی دی او کنه نور وجوهات هم دي؟
لیکن بنیادی وجہ تو یہی ہے. اگر آپ
ہو اساسی لامل ہمدا دی زد سپریم کورٹ او ہائی کورٹون خبر نہ کوم. حال دا چې هلته هم د کارکونکو او قاضیانو شمیر کم دی. زه د لاندنۍ سطحې عدالتونه یعنی د مجسټریټانو او سیویل یا ملکی قاضیانو شمیر یادوم، ځکه پخوانی خبره وکړم د اوسنی وخت کره شمیر راته معلوم نه دی. خو هغه وخت چې که د یوې خاصې آبادۍ لکه 10,000 خلکو پر سر په غربي هیوادونو کې 10 قاضیان ول، نو په پاکستان کې د همرا آبادۍ لپاره یو قاضي و. بل دا چې په پاکستان کې په نور سرکاري ادارو کې د وخت پابندي نه کیږي، خو په عدلي کې قاضیان هر سهار پر وخت کار پیلوي او پر ټاکلي وخت یې پای ته رسوي. همداراز عدلیه د قاضیانو پریکړې څاري چې په میاشت کې یې څومره فیصلې کړي او پر کوم وخت یې کړي. د فیصلو د شمیر پر اساس قاضیان ارزول کیږي. بل دا چې که څوک د لاندنۍ کچې د قاضي د پریکړې پر وړاندې های کورټ یا سپریم کورټ ته غوښتنلیک ورکړي، نو بیا یې هلته د قاضیانو جرګګۍ فیصله ارزوي او د قاضیانو د وړتیاو او کار په اړه خپل دریځ هم ورکوي. یعنی لوړپړي قاضیان د ټیټ سطحې د ججانو محاسبه کوي.
قاضی وجیه الدین صاحب، د جیو ټلویزیون او ډان ورځپاڼې له یو خبر سره سم، اوس مهال د پاکستان په های کورټونو او ضلعي عدالتونو کې د قاضیانو تر زرو زیاتې څوکۍ خالی پرتې دي. پخوانی مشر قاضي آصف سعید کوسا په 2019 زیږیز کال کې ویلي ول چې د ټول پاکستان آبادۍ لپاره یوازې 3,000 قاضیان دي چې خورا کم دي. خو زه بله پوښتنه لرم. تاسو وایئ چې په عدلیه کې درغلي یا اداري فساد نشته، د واک ناسم کارول هم درغلی بلل کیږي، نو په وروستیو کې چې د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د درغلی په قضیه کې هغه ته د سزا ورولو په اړه ځنی خبرونه راغلل او داسې تورونه هم پورې شول چې پخوانی مشر قاضي ثاقب نثار نور ججانو ته ویلي ول چې پر هغه فشار دی نو شریف باید سزا شي، نو تاسو څه ګڼئ چې د دغه ډول پیښو او د تورونو مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو ہمارے ہاں تھوڑی سی ڈیویشن
زما پاند زمر دادلیه پدوار ست ہو یعنی پلوڑ او ٹٹ کچ کی جن ستون دستا او هغوی لخپل قانونی مسیر لج سبل لوری تتللی لخپل قانونی چوکاټ زین نور ادارې هم بهر وتلی دي پر پخوانی قاضی ساقب نثار یا نور قاضیانو لګیدلی تورونه خلا هم نه ثابت سوی او باید نتیجې ته انتظار وکړو خو زوایم قاضیان باید انتظامی له چارواکو یا له سیاستوالانو سره له رسمي تعلقاتو پرته نور هیڅ ډول رابطه ونه ساتي او زه دا فکر هم کوم چې زموږ د عدلي خلاف چې دا سلسله روانه ده سیاسي ده او د سیاسي ګټو لپاره کاریږي
د ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل په نوی راپور کې په عدلیه کې د اداري فساد د تور پړه مول پخوانی قاضي وجیه الدین احمد سره د پامیر ساحل مرکه اوریده
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د سوات د پولیسو مشر د خوازخیلی د تانې د ایس ایچ او دند زندبولې ده پر نوموړي تور دی چې دغه په سیمه کې په پرله پسې ډول پر نرخزیانو د تشدد پیښې کې دی او هغه په مخنیوي کې پاتې راغلو نرخزیان دا تورم پورې کوي چې له تشدد وروسته چې به هغوی تانې ته ورغلل نو چا به اف آی آر هم نه کټ کولو له سواته نیاز احمد خان د موضوع تفصیل لري
د منګوري اوسیدونکو نرخزه شګوپتا وای چې 13 ورځ پازخیله کې د پروګرام نه په واپسۍ کې سکسانو دوی تختول چې په مزاحمت پر تشدد وکړو وروسته دوی پولیسو ته ورغلل خو پولیسو دوی ته رپورت نه درج کولو د سواد پولیس مشر په وینا د دوی رپورت اوس درج شوی دی
واپسې راتلو پروګرام چې بولو د پروګرام کس چې وو څنګه موږ د خوازخیله باندې په چک پوسټ راوړی د لګ مخ کې شو دی گاشکول کې دی دغه طرف ته دغه دا په دغه طرف ته پس یو گاډی لګیدلو یو دوه پیرې په موږ دې سي اټه کې وکړلې په درېم پیرې زم دې گاډی ل خپل گاډی راواچو او ډاری کې په موږ تماچې کې خو دې یو کس په کې دې سي پهلوان شانته نو هغه په ما تماچې کې خو دا نور ور سره وږي سر دې سي لاړې وي زه په زور بوتلم دې کې چې دین زم نور مرګري رااله نو چې دې څنګه ولې د جمال په تماچې دوه گزار راکړو او دې چې دې نه د ټیم تماچونی ولا او خپل گاډي ته وختل ولاړلو
په سواد کې د نرخزیانو اتحادیه مشر هدا وای چې په تیر لوند ورځو کې د دوی په ملګرو د تشدد تر 15 نه زیاتې پیښې شوې چې پکې یو تن خودکشي هم کړي خو پولیس دوی ته قانوني مرسته نه ورکوي
په دې مخکې ورځو کې یو کس خپګان نه غلې د خپل ملګرو سره هغه چې کم دي دغه مخکې اواز په دغه پارا سره نو نه غوالې کې دوه ځانې پانس کو بل ملګری دی په هغه باندې تشدد شو
واضح امر جاری شوه چې نرخزیان خزی او پماشومانو د تشدد پیښو ته خصوصي توجه ورکړي شي او ځکه د خوازخیلی په پیخه کې د تانې مشر ایس ایچ او د سوکۍ څخه لرکړی شوی دی
هغه کې د بازار صدر او دې چې تبلیغ کې دوه نه هغه چې په فرمایي دوه ته حلقه راځي هغه بدل هغه بدل دمه نو څه به تاسو پرونی چې ما دا دې کې خیار ورکام ته خیار ولې نه ورکاو خو نه څه به ورکی چې تاسو ما حکم ولې نه مه تاسو ما په کار کې دې ته زر الله ما ټول کې نه یو چې هغه غریب او بوډا خزا ماشوم او بدگان دې چې سره ویلو مو کې نه دې خلاف په هیڅ څه خیار کوي تاسو ما خبره ولې نه ما دې
بلخوا د سواد نرخزیانو وینا ده چې دا وخت په سواد کې تر سلويختو نه زیات نرخزیان پاتې کیږي دوی ته د پولیسو لخوا قانوني مرستې د نش برابر دي کچره پولیس دوی ته مرستې ورکوي نو د نرخزیانو سره د زیاتې او تشدد پیښو کې به کمی راشي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
هلته د فیصل آباد پولیس بیا وایي د څلورو ښځو د وهلو په تړاو یې 15 کسان نیولې دي چارواکو پرون مشال راډیو ته وویل چې د پیښې مقدمه یې درج کړې ده او پلټنې دوام لري دا لغې وروسته ده چې د دسمبر په 10 په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس کېده چې پکې ښودل کېږي چې څلور مېرمنې یوه دوکان ته ننوځي چې وروسته د غلا په تور بهر راویستل کېږي څو سړیانې وهي او ښکاري چې لوسې دي پولیس وایي د پیښې په اړه دواړو ډلو متضاد بیانونه ورکړي دي. خو دوی به وګوري چې نورې کمې خبرې په ډاګه کیږي. په پاکستان کې پوهان وایي چې په ټولنه کې تشدد رجحان په زیاتېدو دی. ملیحه میرزاده د نور تفصیل سره.
د فیصل آباد پولیس وایي چې د ډسمبر پر اوومه په تاڼه ملت ټاون سیمه کې د غلا په تور د څلورو ښځو د لوسولو او د وهلو ټکولو پیښې په تړاو یې پنځه کسان نیولي دي. د فیصل آباد د پولیسو عامه اړیکو څانګې او بیان د ډسمبر پر اتمه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل د پیښې اف آی آر هم درج شوی دی.
پنځه ملزمان پکې نیول شوي دي او پولیس نورې پلټنې کوي. د پیښې اف آی آر هم درج شوی چې څلور پکې نامزد او اتو نه تر لسو پکې نامعلومه کسان دي.
د ډسمبر پر اوومه په ټولنیزو رسنو د معاملې یوه ویډیو خپره شوه چې پکې ښودل کیږي یو دکان ته څلور غزې ورننوځي خو وروسته له دکان نه د غلا د تورونو په سر راښکل کیږي. بیا یې ګیر چاپېره کسان وهي ټکوي او جامې یې پتن نوي. د فیصل آباد پولیسو یو چارواکي اکبر علي د ډسمبر پر اتمه مشال ریډیو ته وویل چې د مرکزي ملزم په ګډون نامزد کسان یې نیولي دي او مقدمه یې پرې درج کړې ده. نوموړي د پیښې په هکله د متضادو بیانونو په اړه وویل
یوه ډله وایي چې دا ښځې د غلا لپاره راغلی وي او د نیولو وروسته یې وهلې ټکولې. د هغوی په خبره یوه ښځه راغله بیا بله راغله او ورسره جګړه وشوه. دا خو د هغوی بیان دی. هغوی خو وایي چې هغو ښځو په خپله جامې شلولې دي خو موږ دا وکتل چې هغوی وهل ټکول کیږي. موږ ګورو او پلټنې کوو خو داسې وهل ټکول د انسانیت خلاف کار دی. موږ تحقیقات کوو او ګورو چې څه خبرې مخې ته راځي.
د پیښې په اړه اسلامي سکالر مفتي فضل منان مشال ریډیو ته وویل چې په شریعت کې د دې هیڅ ځای نشته چې د غلطۍ په صورت کې هم چاته داسې قسمه سزا ورکړل شي. نوموړي وویل چې اسلام د یو مسلمان خو پرېږده د یو غیر مسلم خلاف هم د داسې روش اجازت نه ورکوي.
الله رب العالمین انسان ته کوم حیثیت ورکړی هغه دا دی چې تاسو زما د بندا خیال وساتئ په هغه باندې کې پرده واچوئ. الله به زه به در باندې کې پرده واچوم. اول خو به دې زرانه ودا شکار نه کړی چې دای غلا کړی دا کو بل فرض دی. غلا وکړه په دکان کې نو به ناری نه ولدا نه د پکار کې تاسو دغه نه جامې وباسي. دا بالکل د اسلام خلاف ده. دا د شریعت خلاف ده او بیا قانون پلاس کې غسل دا هم د شریعت او د شانت کې د الله د رسول او د الله د حکم خلاف ورزی ده. نو بالکل دا یو لوی ظلم شوی دی. دا بالکل موږ مخالف یو.
دا فیصل آباد پیښې په اړه په سوشل میډیا بحث تود دی چې په پاکستان کې ټولنه د تشدد په لور روانه ده چې مثال یې وخت په وخت دا قسمه پیښې مخې ته راتلل دي. دا چې په ټولنه کې د تشدد طرف ته د رجحان وجوهات څه دي. په پېښور کې ټولنپوه ډاکټر جمیل چترالی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان دې هلته په یو ورځ کې نه دی رسېدلی بلکې دا یو تسلسل دی چې په مختلفو شکلونو کې وخت په وخت مخې ته راځي. نوموړي زیاته کړه چې په ریاست د خلکو باور کم شوی نو ځکه هغوی په ځینو مواردو کې قانون په خپل لاس کې اخلي.
دا خو داسې یو قومي تاریخ یا قومي میموري ده چې دا څنګه څه شکل کې بیا ترانسفارم کیږي او د قومونو تربیت کوي. نو دا کم واقعیات چې موږ ګورو او بیا د خلکو نفرتونه د ریاست حواله سره چې کم حد ته رسیدلی دي هغه بیا ټرانسلیټ کیږي د داسې قسمه موب جسټس کې چې کم موږ په تسلسل سره ګورو او دا یو نخه ده د یو جوري بیماری چې د هغې ډیزاستر د خدا نخواسته ډیر زر به راڅرګندیږي. پکار ده چې د دې ریاست واکمن دې خبرو ته پامګیرنه وکړي، په دې مباحثه وشي او د عوام اعتماد پر ریاست بحال شي.
تر دې مخکې د ډسمبر په درېیمه په سیالکوټ کې قهرجنو کسانو د سریلنکا اوسیدونکي پریانتا کمارا د مذهب د سپکاوي په تور وژلو. د پیښې وروسته د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز حکومت ته وړاندیز کړي چې د داسې قسمه کارونو د مخنیوي لپاره د کارپوهانو یو کمیشن جوړ کړي.
د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
اوریدونکو له مشال رادیو نه خبری غړی ته غوږی په درنګ سات کې په پیښور کې د مخام 15 بجې کېدونکې دي. په پوره 15 بجو به تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوو. خدایات ګیرنه هم درکو چې په دې دوه منی مای کې هم را سره مهم رپورټونه دي. نو دا اوریدو لپاره د مشال سره تم شه احمد الله سټوډیو ته راغلی تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کوي.
ایوی سرچینی مشال ویڈیو تو ویلی چې پاکستان حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان دولس بندیان خوشی کړی دي. حکومت او طالبانو د نومبر له 9 نیټې څخه یو میاشتنی اوربند اعلان کړی و چې نن یې موده پوره شوه. دا د دواړو غاړو ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه ده. طالبانو د سل بندیانو د خوشی کولو شرط وړاندې کړی و، خو په قبایلي سیمو کې ایوی سرچینی پرون مشال ویډیو ته وویل چې حکومت د دسمبر په 10 په جنډوله کې ساتل شوي دولس بندیان د افغانستان پکتیکا ولایت ته انتقال کړل چې هلته یې تحریک طالبان پاکستان ته وسپارل. حکومت او طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د اومیکرون برنې لومړی مشکوک کیس په کراچۍ کې مخې ته راغلی. د سند صوبې د صحت وزیر ډاکټر ازرا پچی هو نن سهار په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په مشتبه توګه یوه 50 کلنه ښځه د اومیکرون نه متاثره شوې او د جینیاتي مطالعې وروسته به یقین سره ووایي چې دا کیس د اومیکرون دی او که څنګه. په سواد کې په یو ټولګندیزه غونډه کې غوښتنه شوې چې حکومت د لجمنې سره سم د ملکن ډیویژن له خلکو ټیکسونه نه اخلي. د سواد ټریډ فیډریشن لخوا پرون رابلل شوې غونډه کې سیاسي ګوندونو، ترانسپورټرانو، وکیلانو او د هوټل مالکانو اتحادیې مشرانو ګډون وکړ. خو په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ملکن ډیویژن مشر او د صوبایي اسمبلۍ غړي فضلي حکیم د دې غونډې په غبرګون کې پرون مشال ویډیو ته وویل حکومت په خپله ژمنه ولاړ دی او هڅه کوي چې د 2023 زیږیز کال هخوا هم ملکن ډیویژن له ټیکسونو مستثنا کړي. مدنی فعال او خبریال نزار یوسف زینن مازیګر د سوابۍ په شامنصور سیمه کې په خپل لرنۍ ادیره کې خاورو ته وسپارلی شو. د نوموړي په جنازه کې د سیمې مخورو، د عوامي نېشنل ګوند ځینې چارواکو، ګڼو ادیبانو او شاعرانو ګډون وکړ. نزار یوسف زی پرون ماسخوتن د زړه د دورې له وجې په حق رسیدلی و. او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په یو راپور کې ویلي چې په 2021 زیږیز کال کې په نړۍ کې د زندانی خبریالانو شمیر یو بل ریکارډ جوړ کړی چې د مطبوعاتو د ازادۍ د مدافعینو لپاره په ځانګړي توګه یو تور کال و. سی پی جی نن په خپل یو راپور کې ویلي پروان کال کې د هغو خبریالانو شمیر چې د خپل کار له امله زندانی شوي 293 ته رسیدلی چې یو نړیوال ریکارډ دی. په 2020 زیږیز کال کې دا شمیر 280 و.
احمد الله او چې تاسو ته د خبرونو لاندیز وړاندې کوو او ریدونکو را سره پاتې شي، ځکه چې په دې نیمای کې هم را سره مهم رپورټونه دي. یو هم دغه رپورټ د روڼتیا نړیوال سازمان یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل په یو سروې کې ویلي چې پاکستان کې 90% زیات خلک ګڼي چې په دې هیواد کې د تیرو حکومتونو پرتله په موجوده حکومت کې ګرانی ډیره سیوا شوې ده. د ولس وینا ده چې په موجوده حکومت کې آمدن راکم شوې او خرڅ یو په دوه شوې ده. دا په داسې حال کې دا چې په دې هیواد کې وار له مخې اپوزیشن ګوندونو د ګرانۍ ضد احتجاجونه او جلسې شروع کړې دي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان پرون په پېښور کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د سره د ګرانۍ احساس دی، خو د نوموړي په وینا د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله پاکستان کې اوس هم ګرانۍ کمه ده. په پاکستان کې د ګرانۍ لامل څه دی؟ د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د روڼتیا نړیوال سازمان ترانسپیرنسی انټرنیشنل په یو تازه سروې کې ویلي چې پاکستان کې 92.9% خلک وایي چې د پاکستان تحریک انصاف په موجوده حکومت کې د تیرو حکومتونو په پرتله تر ټولو زیاته ګرانی راغلې. د سروې تر مخه د پاکستان د هرې صوبې د څلور ښارونو د خلکو نه تپوس شوې چې پکې زیاتره خلکو له حکومت ګیله کړې چې په دې حکومت کې یې آمدن راکم شوې او ګرانی سیوا شوې. دا سی حال کې د چې په دې هیواد کې لوړان دي د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ د ګرانی پر ضد د جلسو او مظاهرو لړۍ پیل کړي او وایي د راتلونکي کال په 23 مارچ به اسلام آباد ته د حکومت ضد لانګ مارچ کوي. د اپوزیشن ګوندونو وینا د چې د حکومت اقتصادي پالیسۍ ناسمې دي او په تیر دریو کالو کې د خوراکي شیانو په نرخونو کې 100% زیاتوالی شوی. بل پلو مشال ریډیو سره خبرو کې د دسمبر په 8 په اسلام آباد کې د باج وړی یو خاریکخ رفیع الله اوی یو خوای کارونه نشتا او بل خوا گرانی ورس تر بل سیوا کیږي.
دا حکومت چراغله دے زمنګا خلق مکمل تربانی ذلیل شللو د منګای د وجنا خلق رسوایی تر تور سیدللو هر یو شیز له تورشا غړو له ورشا ټماټر له ورشا دا شانتا ټوړو له ورشا نور شیزون له ورشا هر یو شیز په دومره ګران شوی دی چې د هغستلو نه وتل شوی دی. تر دومره پر شولا چې خلق په د ژوند تیرولو لایق باتین شلو، خلق بالکل خودکشی کول تیار شلو. د دې حکومت دراتک سره خلق بالکل د سې شوی دی چې بس ډاکو ته ورسیدل. د دې حکومت هر یو شیز ګران شوی دی، د ژوند تیرولو د سې شیز نه پاتې شوی چې هغه ګران شوی نه دی.
یو بل د مردان اوسیدون کی خاریکخ شیر افضل خان په دې اړه مشال ریډیو ته وی
د ګرانه هړو سر نه معلوم زکه چینو ته ګوره غړو ته اوړو ته د سنور ډیر خبرې نه کنه د ګرانه خبرو سوې نه زکه هر سیز ورس ورس د ګرانیږي او د غریب د سړي د بس بالکل دا خبره بار چې هغه مطلب په مړګړه باندې روټه خوري هغه مطلب کوټه کوم سود سودا کوم مزدوري کوي هغه دومره د غټه وټه نشته سونه چې دا مطلب کور چې کوم ضرورت یا کوم خرچه ده نغه پدې دور کې پدې حکومت کې بالکل هغه منصر ته نشو رسول
په پاکستان کې د گرانی لامل سدي مشال ریډیو چې په خبر کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سید قیوم صدا نو پختل نو هغه اوی د دې لوی وجدار چې پاکستان درآمدات سیوا کړی او برآمدات یې کم کړی
مونږ یو کنزیومر نیشن یو دی وخت کې هر یو سیس چې دین هغه مونږ امپورټ کوو خپل پروډکشن هم نشتا مونږ د تیر درې میاشتو کاروباری حالات باندې نظر واچو چې ارب ډالر شې دی دا زمنګ د امپورټ ایکسپورټ په منځ کې ډیفرنس راغلی دی دا یو هیوج ډیفرنس دی چې کم ګورنمنت چې ټارګټ یې خو نو دا هغه کې 41% چې دینو دا سیوا والے راغلی دی په امپورټ کې نو د سره چې دینو په ملک کې ګرانی راغلی ده بل طرف ته چې دینو بیرونی قرضې دي کومه پالیسي ګورو نو را روان کال کې چې دینو ګورنمنت هو 9% ټارګټ کړی هم کې نو چیرې 13-14% بچ دینو دا ګرانی نو رمزي
بل په لو هم د دسمبر په اتم نیټه په خبر کې د کامیاب ځوانانو د پروګرام د پرانستی دستوري ته وزیر اعظم عمران خان ویلي چې دته د ګرانۍ احساس ته او د دې د قابو کولو لپاره اقدامات کوي او کو قتل شینو د نړۍ د نورو ملکونو په پرتله په پاکستان کې ارزان دي دا رنگ لدی وړاندې حکومتي وزیرانو وار په وار ویلي چې دوی ته خراب اقتصادي صورتحال د تیرو حکومتونو نه پاتې شوه خو دوی یې د سمولو هڅه کوي
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي
په مشال آن لائن خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري
د ډالر پر وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت په پرله پسې توګه مخ په ټیټېدو دی تازه معلومات دا دي چې د یو ډالر بیا نږدې 130 روپۍ ده کوم چې په تیرو اویو کلونو کې تر ټولو ټیټه بیه ده کاروباریان وایي د ډالرو د بیې د لوړېدو سره هغوی مجبوریږي چې د توکیو بیې لوړې کړي ځکه چې هغوی له بهره مالونه راوړي دوی وایي له دې سره عام خلک د سیزونو د اخیستو ظرفیت له لاسه ورکوي نور حال د شبیر جان په رپورټ کې
پیغور پوهنتون کې د ماشیاتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي چې تیرو خوشا او یا کالو کې د پاکستانی روپې قدر دومره نه دی غورځېدلې لکه اوس چې څومره راکم شوې دي دوی وایي د یو ملک ته کرنسۍ په قیمت ملکی معاشي پالیسۍ او نړیوال حالات ډېر غټ اغېز غورځوي د دوی په وینا پاکستان کې یو خوکه معاشي پالیسۍ کمزور دي نو بل خوا دلته د امن او امان صورتحال هم زیاتره ښه نه وي او بل موجوده وخت کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې په مرکزي کچه د معیشت په هم ډیر زر زر بدلونونه کیږي او د مستقله معاشي پالیسۍ کمی په نظر راځي د دغه اسباب په خپل باندې د مشال لیډو ته وایي
اغه مر د پاکستان اکونومي چې کوم دنو اغه نه د ایفیکټ شوی سمره چې دنیا ملکونو اکونومي چې دین واغه افیکټ شوی دي غټ ریزن زمون د روپې په قدر کې د کمی راتلو چې دین واغه خو انټرنیشنل مارکیټس کې چې کم دینو پرایسز سی واشو اویل پرایسز سی واشو دویم دا دی چې زمونږه اکنامک کنڈیشنز هم زمونږ سره ډیر ښه نه دي زمونږ لائن آرڈر سچویشن تاسو ګیس وګورئ ګیس په ملک کې نشته دی داغه شارټیج دی د بجلی شارټیج دی دا دواړه داسې فیکٹرز دي چې هغه په انډستریز په دغه کې هغه رول پلی کوي بل زمونږ امپورټ سیوا دي ایکسپورټس مو کم دي دې حکومت چې کم دی نو داغه مارکیټ فورسز ته پریخې دي چې د روپۍ ویلیو چې کم ده نو هغه ډیټرمنټ کی
په پاکستان کې کاروباري ډله وایي چې د روپۍ قدر کمېدو سره په سرمایه کاری او صنعتکاری ډیر منفي اغیز غورځيږي او د دې زور بیا عام اخستون کې یا اولس لزی. خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس په خوانې مشر صنعتکار انجینیر اندر مقصود وای چې باید حکومت خپل پالیسۍ هم سمې کړي او صنعتکار ته خصوصي پاملرنه وکړي.
دا څه دی چې کله د روپیا غورځيږي نو د دې مطلب دا چې سيزونه چې دي کنه هغه ما مارکیټ کې ګرانېږي. عوام چې دي کنه هغه سيزونه چې دي نشي اخیسته فکس انکم والا خلک چې دي یا چې دي کنه غریب خلک چې دي هغه خو آمدن نه دي زیات شوی. نو موږ دا انډستری چې دي کنه هغه شانته هغه بیا لوکل ډیمانډ هم کم شي. چې کله لوکل ډیمانډ کم شي نو ډیفینیټلی هغه فرض کا درې شفټونه چلیږي نو دوه به چلی او چې کوي دوه چلیږي نو هغه یو به چلی. نو دا ڈالر غورځېدو سره عوام تم نقصان دے اور انڈسٹری تک نقصان دے دے ولی چا غیر را میٹیریل بگرانی نو غیر پروڈکشن بگران شی.
دا چکم دا سے گامون حکومت لگ پورتکول پکار دی چی دا پاکستانی روپے دا بہر ملکی کرنسو مقابلہ کے قدر غور شی. نو پروفیسر ڈاکٹر زلاکت خان جاتوی
یو طریقہ خدا دا چی تا سرا فارن ایکسچینج تا تا اغا مارکیٹ تا روبا سا فارن ایکسچینج خرس کا سپلائی با دا فارن ایکسچینج پا مارکیٹ کے سیوا شی و دا ڈومیسٹک کرنسی چکم دنو دا اغی ویلیو بہوخی جی بیا داری چی خپل انفلیشن چکم دی پا اکانومی کی آگا کنٹرول کا ایکسپورٹیبل چکم دی نو آگا سیوا کا سپلائی سائیڈ پالیسیز اڈاپٹ کا آگا مینج کا پل امپورٹس چی دی نو آگا کم کو اور بیا دو گورو چی یرا صرف آگا امپورٹس چی آگا پا لگزریز کی یا صرف ویسٹیج آف ریسورسز نوی چکم ضروری امپورٹس چکم دی نو دا آگی اجازت ورکو کمونگ دا سپو خوراک دا پیشوگان خوراک او با او دا کس مشوزون هم دا باہر نرا غوارو نو دا غیر ریزلٹ با هم دا غی کو پا ملک انڈسٹریلائزیشن وشی لائن آرڈر سیچویشن کنٹرول کو.
پاکستان کے مخالف گندونا پا واکمن گن پاکستان تحریک انصاف دا ناکام پالیسو او دا ملک پا چلولو دا نو پا حدو تورو نلگوی ولی دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان او بیا دا حقو دا کابینی غلی دا خبر تکراروی چی تیر حکومتونو بڑ رشوتونو زیادو قرضو اخستو او دا ناکام پالیسو لوجه معاشی ستونزی توی ترامخ تری خودتم سرگندوی چی زربا دا ملک معاشی حالات غورشی دا دوندنا چی دا وقت یو امریکایی ڈالر دا خوشا یو سل یو کم اتیا روپو برابر دی کم چی تردی دا ما دا پاکستانی روپے پا مقابلہ کے دا امریکایی ڈالر دا ٹولو زیاد نرخ دی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخاور.
دا نوی کورونا وائرس ناروغی علاج نلری خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیوال اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط ملو کرونا وائرسا جغورلش.
په داسې حال کې چې د پاکستان په سند صوبه کې د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون موندل شوې ده. داسې شک کېږي چې دغه بڼه موندل شوې حکومت یې د مخنیوي لپاره د بوستر یا د اضافي خوراک منظوري ورکړې ده. کورونا عموما د واکسینو دوه دورې لري خو درېیم ته یې بوستر شاټ ویل کېږي. حکومت ویلي دا باغو کسانو ته دوی ورکوي چې د بدن دفاعي نظام کمزوری وي، د روغتیا په اداره کې کار کوي او یا هم عمر له 500 کالو پورته وي. خو دا نور دوه واکسینونه چې دا مهال 12 کالونه پورته کسانو ته د کورونا واکسین ورکول کیږي. بل پلو حکومت پریکړه کړې ده چې داغو کسانو خلاف به بندیزونه لګوي چې واکسین ته زړه نه ښه کوي. د موضوع تفصیل د احمد الله نور.
په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د څار او کنټرول ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی د صحت څانګې سره تعلق لرونکو کسانو، 50 کالونه زیات عمر لرونکو او کمزور مدافعتي نظام لرونکو کسانو لپاره د کورونا وایرس واکسینو د اضافي خوراک یا بوستر شاټ منظوري ورکړې ده. د روغتیاي چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د صلاحکار ویان ساجد حسین مشال ویډیو ته وویل چې په یادو درې ډول خلکو کې هر هغه تن چې د واکسین لګولو یې شپږ میاشتې شوي وي کولی شي چې اضافي خوراک واخلي.
این سی او سی، وفاق، صوبے او د صحت ماهرین سره کینی خپل منځي مشورو وروستو د راتلونکي لپاره تګلار جوړوي. حکومت د دسمبر له لومړۍ نیټې زیات نه زیات خلک واکسینولو مهم هم شروع کړي او صوبائی حکومتونو ته هم ویلي چې خپل کردار په لوبولو سره هرومرو د خلک واکسین کړي. د دې ترڅنګ هغه کسان چې د واکسینو دویم خوراک نه دی اخیستی هغوی ته د رسیدو لپاره سلویخ کال سینټرې جوړې کړې شوې دي، نو دې ګامونو له وجې زیات خلک واکسین شوي دي.
این سی او سی په ملک کې د واکسین شوو خلکو کچا زیاتولو لپاره پر هغه کسانو چې واکسین نه کوي یو شمیر محدودیتونه لګولي دي چې پکې د ملک دننه په هوایی او ریلوې سفر ترڅنګ ځینې نور بندیزونه شامل دي. د دې پرته د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان د اکتوبر په اتمه ویلي وو چې د سکولونو هغه زده کوونکي چې عمرونه یې 12 کاله او یا هم تر هغې پورته دي باید واکسین شي او دسمبر له لومړۍ نیټې به یو ناواکسین شوي ماشوم ته په خپل ټولګي کې د ناستې اجازه نه وي. ساجد حسین وایي د واکسینو د ګټې په اړه خلکو ته د مختلفو لارو نه پوهه ورکوي او ورکړې هم ده، خو یو شمیر خلک بې له څه وجې واکسین لګولو ته زړه نه ښه کوي، نو حکومت مجبورن ځینې بندیزونه لګولو ته اړ شو. په پاکستان کې د کرونا وایرس واکسین لګول د روان کال فروری میاشتې راهسې شروع کړل شوی او دا مهال په هغه هیواد کې 12 کلن او یا له هغې زیات عمر لرونکي کسان واکسینېږي. د این سی او سی د شمیرو تر مخه د دسمبر تر نهمې په هغه هیواد کې 5.5 کروڑ پورې کسان بشپړ واکسین شوي او 8 کروڑ 13 لکه نه زیاتو کسانو ته د واکسین یو خوراک ورکړی شوی چې په مجموعي ډول په ملک کې شاوخوا 14 کروڑ خوراک خلکو ته ورکړی شوی دي. په خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینو لړۍ په اړه مشال ویډیو چې د یادې صوبې په صحت محکمه کې د کرونا وبا د څار دفتر مشر اکرام الله سره تماس ونیولو، نو نوموړی وایي د کور په کور کمپاین سره دوی سکولونو او کالجونو ته هم ټیمونه لیږي چې زیات نه زیات خلک واکسین کړي.
زموږ هسپتالونه دي، زموږ موبایل ویکسینیشن ټیمونه دي، زموږ آؤټریچ ټیمونه دي، یا زموږ چې کوم ماس ویکسینیشن سینټر دي، هغې نه علاوه هر ډیپارټمنټ ته یو خاص نمبر آف ټیمز ورکړي دي. بیا ټرانسپورټ والا څومره زموږ چې په اډیری په ضلع کې د هغې ویکسینیشن، داسې لوکل ګورمنټ ډیپارټمنټس دي، د هغې چې څومره دفتر دي، اوس موږ عدالتونو کې کچرو کې خپل سینټرې جوړې کړي. هر ځای چې کوم ځای کې زموږ د خلکو آنه جانه ډېره ده، دې سره به دی چې ویکسینیشن زیات شي او بیا به موږ هغه اوبلیګیټري ویکسینیشن پنځو چې هر سړی به ځان سره خپل کارډ دغه کړي.
په پاکستان کې د دسمبر تر نهمې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمیر 23,800 اوړېدلی دی. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼه وایي په هغه هیواد کې د ټولو وژنو کسانو شمیر شاوخوا 12,900 ته رسېدلی، خو 12,040 نه زیات کسان له وایرسه رغېدلي هم دي. که څه هم د حکومتي شمیرو تر مخه په هغه هیواد کې د کرونا وایرس په مثبتو کیسونو کې کموالی راغلی، خو ډاکټران ویره څرګندوي چې د خلکو په احتیاطي لارښوونو عمل نه کولو او د هوا له سړېدو سره ښایي هلته د کرونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د اسلام آباد پیمز روغتون کې د کرونا وارډ په خوانی مشر ډاکټر فضل ربی د دسمبر په اتمه مشال ویډیو ته وویل تر څو چې په ملک کې 80% خلکو ته د کرونا وایرس واکسین نه وي ورکړی شوی تر هغې دی حکومت په محدودیتونو کې نرمی نه کوي.
اومیکرون چې کوم نیو ویریانت دی، تاسو په میډیا باندې اورئ، نو دومره مرګونه نه دي شوي د اومیکرون د وجې نه. د هغې بنیادي وجه دا ده چې ویکسینیټډ خلک چې دي په هغې کې د اومیکرون د وجې نه د مرګ شرح ډېره کمه ده. پاکستان کې خو 30% هارډلی چې دی خلک ویکسینیټ شوي دي، نو موږ لا فوکس پکار دی چې ویکسینیشن چې دی دا پرایورټی ده. خدا نه خواسته که دا ویریانت راورسېدو او کوم چې ویکسینیټډ خلک نه دی، کېدی شي چې د دې ریزلټس نتیجه چې ده نو هغه ډېره ښه نه وي. نو پکار دا ده چې کوم چې حفاظتي اقدامات دي په هغې باندې عمل وکړي چې سختۍ سره.
کرونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راښکاره او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبه کیس د 2020 زیږیز کال د فروری پر 26 مخې ته راغلی وو او لومبه تن 3 د مارچ په 13 د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکوا بانی ستر کی رواډما
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 303 شپږ سلور سوو شپږ نوي په پېښور کوټې او کابل کې د کتابونو خبرونکو کارپوهان وایي په 2021 کال کې د کورونا وایرس جهانی وبا او سیاسي ناکرارۍ ک یوې خواته د ژوند نورې برخې اغېزمنې کړې وې نو بل لوري ته د کتابونو د خپرېدو او ویش کاروبار ته هم تاوان وراړولې. لیواټ کل سره سم روان کال په درې واړو ښارونو کې خواوشا 415 نوي کتابونه چاپ شوي چې د تیرو کلونو پرتله شمېر کم و. همداراز په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هېواد کې د کتابونو د چاپ بهیر هم درېدلی دی. پر دې موضوع تفصیل د شاهین بنیادی په رپورټ کې اورو.
په 2020 کال کې یو خوا د کرونا وبا او بیا د هغې په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو له کبله د خلکو ژوند جواک او اقتصاد ته تاوانونه ورسېدل، نو بل خوا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسی او امنیتي ستونزو له کبله د لیکوالانو او کتابونو د خپرونکو هلې ځلې هم اغېزمنې شوې دي. په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده او د دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پریښودو ته اړ شوي دي. په پېښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندویه ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کورونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلی دی. په پېښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي
ادب محل او عراف چې کوم کتابونه چاپ کړي دي نو هغه تقریبا 300 نه برابر یو 300 خوښه داسې کم او زیات داسې په چاپ کړي وي. او چې کوم کتاب کور والا دی هغوی تقریبا 130 خوښه کتابونه چاپ کړي دي. ګران بکس والا هغوی چې تقریبا 130 کتابونه به داسې هغوی هم چاپ کړي. منګل کور والا تقریبا چې داسې 500 خوښه کتابونه به چاپ کړي وي. مفکوري والا تقریبا چې داسې 100 خو به خامخا چاپ کړي وي. زیب والا تقریبا چې دا 30 کتابونه چاپ کړی دي. یونیورسټي بوګیدن سی والا چې کم دی تقریبا یا 15 کتابونه دا سی به چاپ کړی وي. او د پښتو اکیډمي کم چې د پېښور پوهنتون اداره ده ناغیم دا ځل دی کال کې هغوی سره فنډ نو داسې کتابونه ډېر نه چاپ کړي خو تقریبا 100 کتابونه هغویم چاپ کړي دي.
اگرچې د پښتونخوا په سوات، مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي خو په دغه حواله پېښور او کوټه مهم مرکزونه ګڼل کیږي. په کوټه کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي او دغه شان د کوټې او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي. د پښتو اکیډمۍ کوټې پخوانی مشر او څېړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پښتو اکیډمۍ د 500 کتابونو د خپرولو پلان جوړ کړی و چې یو لوی شمېر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوي دي. نوموړی زیاتوي
پښتو اکیډمي خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2021 کې. دا د دوی 500 کلیزه هم ده د پښتو اکیډمي. په دې کې دوی دا دغه تابع کړی چې موږ 500 کتابونه چاپو. هغه لړۍ روانه ده. تقریبا تر اوسه پورې 600 کتابونه چاپ کړي دي. دا رنګه یو بل د کوټې یو ښه زیری دا دی چې تکتو کتاب کور چې کوم پبلیشر دی د ته اوسه به د پبلیشنګ کار هم شروع کړی دی. هغه هم په دا نږدې شپو کې یو 8 کتابونه چاپ کړي دي. نو په 2021 کې دلته چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د نورو کلو په پرتله ښه چاپ شوي دي.
په تیرو 30 کلونو کې د کرخیاغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمېر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي. خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېده او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې. په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانش وایي روانو حالاتو مجبوره کړ چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي.
باندې بازار فکر کوم د پښتو په ټول یو 350 یا 100 کتاب په دې کال کې چاپ شي ځکه چې دا کالم خرابو خپرندوی ټول له سخت ستونزو سره مخ وي. مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو هغه موږ کار پټه پوه درېږي. موږ بیا په ټول کال کې 3 کتاب یا 10 کتاب چاپ کړل. ګانا دا سينور خبرندوی ټول نیم له سخت ستونزو سره مخ شوې. او بل دا چې کتاب خرص بيخي بن شو ځکه یو وجه کرونا وو او بل وجه د دې حکومت د متزلزل حالاتو نو دا ټول شیان چې یو ځین شینل تک یو بد کال بلم تیر شو کرونا کال کنه نو دا ټول په کتاب باندې د کتاب لوست باندې او د کتاب چاپ باندې ډیر بد اثر کړی
خو ځینې څېړنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو له کبله لیکوالان دې ته اړ شوي دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایي وکړي او په نوو ساینسي مذهبي سیاسي او فلسفیانه موضوعاتو باندې د خپل فکر څرګندونه وکړي د پېښور د ایډوارډس کالج استاد او څېړنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده نوموړې نوروایی
تنقیدی چې کومې نړیواله پیمانی دي په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دي نو هغه مخې ته راځي کته شو د مختلفو پوهنتونونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغه باندې خلک ډیګریانې اخلي نو په هغه کې به هم تاسو خال خال محسوسوي چې روایت ماتیږي او چې کوم نړیوال معیارونه دی هغه ته خلک دراتک کوشش کوي او هغه ډیر زیات اپریشیټ کوي شاعری چې دا هغه هم ډیر زیات چاپ کیږي خو د خرص په حواله باندې د طلب د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډیر غټ طلب دی
د یادونه وردا چې په افغانستان او پاکستان کې بل د نوړان دی هر کال د پښتو ژبې خو او شا سلور زر کتابونه خپرېدل چې یو لوی برخه به د شاعرۍ وا دغه رنگ د ادبی تنقید او سیړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوې دي خو د ساينس فلسفه او مذهبیاتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډیره لږ پاتې شوې ده
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتس لنډې صفې دولس زره یو سره لس پنځلس زره اووه سوه شپېته دیارلس زره پنځه سوه اتیا او ولز در اته سو اتیا کلو هرتز اوریدونکو د دې پرونی رپورټونه هم دومره په توتلو کې واره بیا د خبرونو لنډیز د احمد الله نورو
ای وی سرچینی مشال ویډیو ته ویلي چې پاکستان حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان دولس بندیان خوشی کړی دي حکومت او طالبانو د نومبر له نهمې نیټې څخه یو میاشتنی اوربند اعلان کړی و چې نن یې موده پوره شوه دا د دواړو غاړو ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه ده طالبانو د سل بندیانو د خوشی کولو شرط وړاندې کړی و خو په قبایلي سیمو کې ای وی سرچینی پرون مشال ویډیو ته وویل چې حکومت د دسمبر په اوومه په جنډولا کې ساتل شوي دولس بندیان د افغانستان پکتیکا ولایت ته انتقال کړل چې هلته یې تحریک طالبان پاکستان ته وسپارل حکومت او طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي په پاکستان کې د کورونا وایرس د اومیکرون برنی لومړی مشکوک کیس په کراچۍ کې مخې ته راغلی د سند صوبې د صحت وزیر ډاکټر ازرا پچی هونن سهار په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په مشتبه توګه یو 50 کلنه ښځه د اومیکرون نه متاثره شوې او د جینیاتي مطالعې وروسته به یقین سره ووایي چې دا کیس د اومیکرون دی او که څنګه په سواد کې په یو ټولګندیزه غونډه کې غوښتنه شوې چې حکومت د لجمنې سره سم د ملکن ډیویژن له خلکو ټیکسونه نه اخلي د سواد ٹریډ فیډریشن لخوا پرون رابلل شوې غونډه کې سیاسي ګوندونو ترانسپورټرانو وکیلانو او د هوټل مالکانو اتحادیې مشرانو ګډون وکړ خو په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ملکن ډیویژن مشر او د صوبایي اسمبلی غړي فضلی حکیم د دې غونډې په غبرګون کې پرون مشال ویډیو ته وویل حکومت په خپل ژمنه ولاړ دی او هڅه کوي چې د 2023 زیږیز کال هخوا هم ملکن ډیویژن له ټیکسونو مستثنا کړي مدنی فعال او خبریال نزار یوسف زینن مازیګر د سوابۍ په شامنصور سیمه کې په خپل لرنۍ ادیره کې خاورو ته وسپارلې شو د نوموړي په جنازه کې د سیمې مخورو د عوامي نشتل ګوند ځنی چارواکو ګڼو ادیبانو او شاعرانو ګډون وکړ نزار یوسف زی پرون ماسخوتن د زړه د دورې له وجې په حق رسیدلې وو او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی په یو راپور کې ویلي چې په 2021 زیږیز کال کې په نړۍ کې د زندانی خبریالانو شمیر یو بل ریکارډ جوړ کړي چې د مطبوعاتو د ازادۍ د مدافعینو لپاره په ځانګړي توګه یو تور کال وو سی پی جی نن په خپل راپور کې ویلي پروان کال کې د هغو خبريالانو شمیر چې د خپل کار له امله زندانی شوي 293 تر رسیدلې چې یو نړیوال ریکارډ دی. په 2000 زیږیز کال کې دا شمیر 280 و.
اوریدونکو له همدې سره دا خبرې ګړې او د نن لپاره د مشال رادیو نه ساته خبرونې پای ته رسیږي. خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. سبا سهار به په 9 بجو کې بیا ستاسو هر کلی کوو. که په همدې سپو پاتې شوئ د وایس آف امریکا ډیوه رادیو خبرونې به واورئ. خامخا مو لرئ.